السلام علیکم نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. وخت د مازیګر شپږ بجې دی او هیله ده چې د روژې ورځ به مو تر دې ساعته په سلامتۍ او روغتیا سره رارسولي. په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو جګړو زور اخیستی. په دې نیم ساعته خبری مجله کې پر دې سربیره د فلوریډا ایالت په یو کمپ کلب کې وبخې د 500 کسانو د وژنې د پیښې پر وروستیو پرمختیاو هم رڼا اچو. د خبرونه ز احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې خبری مجلې خبرونو ته چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي په تورخم کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ور احضار کړ او د ایران انقلابي ګارد نن وویل لږ تر لږه 15 کوردي وسلوال له عراق سره پولې ته نږدې وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. د ننګرهار د والی ویاند نن په تورخم کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نشته بیا پیل شوې دي. تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی ملیشو د نن مازدیګر په 4 بجو د افغانستان د سرحدي ځواکونو پر پوسټو حمله کړې ده. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ور احضار او په تورخم کې د روسي نشوتو له امله خپل شدید اعتراض ورته وړاندې کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د دې وزارت مالی او اداري مرستیال د پاکستان سفیر ته څرګنده کړې چې په تورخم کې د تاسیساتو لپاره د نړیوالو قوانینو پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې ځینې موافقې شوې وي، خو د افغانستان د لوري په وینا پاکستان له دې موافقې سرغړونه کړې او پر افغان لوري یې دزی پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ابرار حسین ته ویلي چې د دې هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپلو خلکو او د خپلې خاورې د دفاع لپاره متقابل عمل کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د خپلې خاورې له بشپړتیا دفاع کوي. عبدالله عبدالله نن په تورخم کې ورستیو ناکراریو ته په اشاره خبریالانو ته وویل
حکومت وحدت ملی خواستار تشنج با هیچ کدام از همسایه ها نیست، اما دفاع از منافع خود، دفاع از منافع ملی را، از مصالح اولیا را فرض خود میدانیم و در این راستا شهامتی که نیروهای ما شب گذشته از خود نشان دادن قابل خطر است. در این زمان ما یک بار دیگر نیت خود مبنی بر این که ما خواستار رابط نیک و همسایگی و ثبات با همه همسایه های خود هستیم ابراز میکنیم.
د افغانستان د حکومت وی سرچینې چې نه غشتنومې څرګندسي ازادي راډیو ته ویلي دي چې پرون ماښام په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په نښته کې یو وشت پاکستانی پوځیان وژل شوی وو او درویشتنه زخمیان شوی وو. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی وایي چې په فلوریدا کې د حملې لښتلږه 43 قربانیان پیژندل شوي او د 43 وژل شویو کسانو کورنیو ته خبر ورکړ سوی چې جسدونه یې ترلاسه کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن پر خپله راډیو البیان اعلان کړی چې عمر متین په امریکا کې د دوی سړی و. عمر متین په خټه افغان و او په امریکا کې زیږېدلی و چې په اورلاندو کې یې پر خلکو ډزې وکړې او 50 تنه یې ووژل. د افغانستان حکومت نن یو ور بیا پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا درد افغانان ښه احساسولی سي ځکه افغانان د تروریزم قرباني دي.
یک بار دیگه نشان میده که مردم افغانستان در یک مبارزه برحق در برابر ترور و وحشت قرار گرفته و قربانی های بیشماری را در این راستا ما دادیم و از ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی که در کنار ما ایستادن ابراز تشکر میکنیم.
او نن په کابل کې د احمد ظاهر تلین ولمنځل شو. په دې اړه نن په کابل کې د کابل میشتو هنرمندانو، شاعرانو او د احمد ظاهر د سندرو مینوالو ستره غونډه کړې وه. د د ایران انقلابی ګارد نن وویل لشتلجه 15 کوردی وسلوال له عراق سره پولیس نه جوړ وجل شوی دی. د ایران انقلابی ګارد په خبر پانه کې ویلي چې وجل شوی وسلوال د آزاد کوردستان ګوند پیچاک غړي وو او یو میاشت مخکې د ایران د بسیجی ځواکونو د دریو ملیشو په وجلو کې لاس درلود. د ګارد پر پانه ویل شوی چې د پیچاک د تروریستي ډلې 15 کسان د عراق پولیس نه جوړ د سردشت په سیمه کې پیژندل شوی او لمنځه تللی دی. رپورټونه وایي له هغه راهیسې چې د عراق فلوجه ښار ته د تللي سړک یوه برخه د عراق امنیتي ځواکونو نیولې څه باندې 4000 ملکي عراقیان له دې ښاره تښتېدلي دي. د ناروې د کډوالو شورا ان آر سي چې په عراق کې له کورنیو بې ځایه شویو خلکو سره مرستې کوي نن وویل چې 25000 ملکي کسان په مې میاشت کې د فلوجه ښار د نیولو لپاره د عراق د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې له دغه ځایه تښتېدلي دي. او په اروپا کې د فوټبال د جام لپاره پروانو مسابقو کې نن د چک جمهوریت او هسپانیا د سویډن او ایرلند او د ایتالیا او بلجیم د فوټبال لوبډلې مسابقه لري. د مسابقې د افغانستان په وخت مازدیګر په 15 بجو پیل شوې دي چې هر یو به په مختلفو وختونو کې ترسره شي. د فوټبال علاقمندانو د لوبو په سیمه کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو هرکلی کړی دی.
د ازادۍ رادیو خبری مجله او ری قطر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او راپورونو د اوریدو لپاره را سره وسی. و باورې چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو نښتو بیا زور اخیستای او افغان حکومت وایي د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شکایت لپاره د اسنادو د ټولولو په حال کې دی. د فلوریدا ایالت د اورلاندو ښار په یو کلب کې د یو افغان الاسلام امریکایي لخوا د 500 کسانو د وژنې په اړه لږ غبرګونونه به خبر کړو او په یو مرکه کې به واوري چې آیا په خپل سر د انسانانو قتل شرعي جواز لري.
د اسلام دین هیڅ چاته د پرخاتلې اجازه نه ورکوي او دغه شخص چې دا کار کړی د په شخصي انتقام باندې کړی دی.
په نورو موضوعاتو کې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان نن د رایو په اکثریت رد کړ. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښتو نن بیا زور اخیستای. د ننګرهار د ولایت ویان اتاولا خوګیانی ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې نن مازدیګر شاوخوا 4 بجې پاکستانی ملیشو یا ور بیا د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړي چې هم مهاله نښتې هم رامنځته شوې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له جلال آباد د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون په مستقیمه لیکره سره دی. شینواری صاحب، له چارواکو مو څاورې دلی دي دقیقا جګړه څه وخت پیل شوې او آیا دا شیبه هم روانه ده که بنده شوې؟
ډېره زیاته مننه همدا شیبه چې زه تاسو خبرې کوم. له دې نه څو شېبې وړاندې په تورخم کې او همدارنګه د ننګرهار ولایتي چارواکو سره چې اړیکه ونیوله اوس خال ډزې روانې دي او نن 4 بجې چې لومړی بیا هم د تیر ځل په شان د دې په وینا باندې چې پاکستاني ملیشو او ترمیش ځواکونه چې ملیشو ته څنګه نور ځواکونه چې په هغه کې فوجیان هم شامل دي د دیوان کرښې دغه ساحې ته چې راغلي دي دوی د خنه بیا پر سرحدي پوستو باندې بدون اوشل شروع سره نښت رامنځته شوله. خو دغه نښته د تیر شپې نښتې نه کمزورې وه او یوازې د ترنو دغه غربونه اوریدل کیږي. هغه چې مخامخ جګړه نه ده لکه څنګه چې د تیر شپې وه چې هغه سپکې وسلې او بېخي مخامخ جګړه وه. دا صرف اندښتونه دي او خال ډزې دي چې ترسره کیږي.
اندښتونه شینوارې صاحب څه ډول اندښتونه دي؟ د افغانستان له لوري هم د ډوران کرښې هغې غاړې ته اندښتونه کیږي لکه څنګه چې مخکې او تیره شپه د پاکستان لخوا د افغانستان پر قلمرو د ډزو راپورونه ورکړل شول.
مونږ په دې اړه چې کومې مرکې کړي سرحدي ځواکونو رئیس ارکان ایوب حسین خیر وویل چې افغان سرحدي ځواکونو د کلاشینکوف او د سپکو وسلو په زور باندې د هغوی بریدې ته سخت ځواب ورکړ او هغوی هغه هدف چې غوښتلی چې د زور یا د فوجي قوت په وسیله باندې دروازه ودري هغه ته اجازه ورنکله او دوی چې پاکستاني ځواکونه دي څخه ځواب ورکړ خو بیا دا ونه کړل چې هغه د هغه لوري خانه هغه لوران نه دوره مخ کې د صحیته توپونه او نور درنه وسی هم انتقال کړی وي او توپونه د خپل کړی وو ځنه پوسټي او د غتشات لګیدلو دی غاړه دوی د خپل لوري نه د توپونو د خپل په اړه څه نه دی ویلي ولی دا یادونه کوي چې د سپوک او سپوک زور باندې د هغه بریدون ته ځواب ورکړی دی
شنوار صاحب یو ورستۍ پښتنه د نخته علت مخکې ویل شوی وو چې هغه محل د نخته پیل شو چې پاکستانی ملیشو پر تورخم غوښتل چې بیا تاسیسات جوړ کړي مسله د شخړې هغه اصلي علت تر اوسه پورې هم همدا مسله ده او که څه نوي علتونه هم د دې لپاره د چارواکو لخوا نه وړاندې شوي دي
تر کومه ده چې موږ دغه موضوع سیسیړلې ده تاسو نو خلکو ته هم یادې شاوخوا یو میاشت وړاندې همدغه ساحه کې د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته په دغه پاکستاني ملیشو ځینې تاسیسات جوړ کړل چې دغه تاسیسات باندې د دواړو لورو ځواکونو لفظي شخړه ولاړه شوله چې بیا هغه وخت د تورخم دروازه د څلورو ورځو لپاره وتړل شوه خو د هغه مسله چې دی په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر عمر ظاهروال چې کله پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وي هغه ویل چې دواړو لورو په دې باندې تعهد وکړ چې نور به په دغه د ډیورنډ په کرښه سفري نقطو کې به خپل سري کارونه نه کوي تیر ورځ چې کله موږ ماخام نه وخت د سرحدي ځواکونو د سرکانه یو ځای خپل سر خبرې وکړلې هغه هم دا یادونه هم دغه مسلې یادونه وکړه چې د دوه لور په دې منیجمنه کې چې خپل سر کار بونه کوي ولې تیر شپه پاکستاني ملیشو په خپل سر باندې غوښتل چې یو دروازه راوړي او په تورخم کې دروازه ولګي دوی پرې غوښتنه کړې وه چې تاسو دغه دروازه د دوه ملکونو په همغږي سره یا چې کوم نړیوال اصول د غیله مخې دغه باید ولګوي په خپل سر باندې دغه دروازې لګول ته موږ اجازه نه درکو هغه به په ټینګه په دې کې چې موږ د اسلام آباد اجازه غوښته د خودو وتی چې تاسو پر چې کابل نه اجازه نه یغسي موږ اجازه نه درکو په همدغه محل کې همدغه موضوع چې کله لطی چې خو تر دې دروسه هغه د خپل د پردي ځکونو په نه باندې چې لمړی هغه بریت کړل په راځي پوسټو باندې روسه به هم ځواګړې دې په لکري د چورو سنور راځي ځکونه هم څو خپل توره سدل او دغه جګړې تشپینه ما وخت پورې دوام وکړ
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینوار یو چې د تورخم سرحدي سیمې سره د افغان او پاکستانی پوځیانو د نخټو په اړه راپور راکاو په همدې حال کې د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ویلي چې په تورخم کې بعد پاکستان د ښکاره یرغل په اړه اسناد ملګرو ملتونو ته وسپاري د سرچینې د ازادي رادیو په ګډون یو شمیر رسنیو ته وویل کته هم پر افغانستان پر قلمرو د پاکستان د یرغل په اړه د اسنادو برابرول وخت نیسي خو هرومرو به د اسناد لنړیوالو سره شریک کړي د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي
د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم د نخو دلو په شر د ازادي رادیو په ګډون یو شمیر رسنیو ته ویلي چې په تورخم کې درامنځته شوی نخته لکابل یو وشت پاکستانی سرتیری وژل شوی او درویشت نورې ټپیان دي د سرچینې د معلوماتو لمخې لومړی بریټ پاکستانی ځواکونه کړی او افغان ځواکونه یوازې لخپل خاورې دفاع کړي خو افغان حکومت به د پاکستان د دغه ښکارا يرغل په اړه مستند کیدونکو اسناد له نړیوالو سره شریک کړي د ننګرهار د پولیسو د لومړي نمبر سرحدي زون رسیزوال محمد ایوب حسین خیل وایي جګړه تیر شپه د افغان سرحدي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دروازه جوړه کړي خو افغان ځواکونو یې مخنیوی وکړ د افغان حکومت جای رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان د شوې هوکړې خلاف په صفري نقطه کې د تاسیساتو د جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړ عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل که څه هم افغان حکومت له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي خو د افغانستان له خاورې دفاعي مسؤلیت دی
متاسفانه روز گذشته طرف پاکستان
بدبختانه تیره ورځ پاکستان غوښتل چې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي خو افغان ځواکونو د هیواد سلامت او ګټو څخه ښه دفاع وکړه په میړانې دفاع وکړه د شهید روح ته دعا کوو او ټپیانو ته د شفا غوښتونکي یو
اخوا د افغانستان ولسي جرګه بیا انتقاد کوي چې حکومت د تورخم د پیښې په اړه بې خبري کوي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې پر افغان خاوره د پاکستان د ښکارا يرغل په مقابل کې باید لزند پرته خپل دریځ روښانه کړي. د پاکستان د تجاوز په باره کې چې زموږ په سرحدونو کې یو په بل پسې دروازې جوړوي، متاسفه یو چې حکومت مو په دې مورد کې سکوت اختیار کړی. موږ حکومت مخاطب کوو چې په دې رابطه خپل دریځ اعلان کړي او ملي شورا به یې ترڅنګ وي. د رسمي شمیرو له مخې په تورخم کې د رامنځته شوې جګړې له کبله تر دې دمه یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي، او همداراز د پاکستاني ځواکونو 21 سرتیری وژل شوي او 23 نورې ټپیان دي. د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو پر اساس د تورخم په جګړه کې د هوا نو توپ په ګډون د ځینو نورو درندو وسلو څخه هم استفاده شوي او کابو 600 افغان امنیتي ځواکونو په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د امریکا په فلوریدا ایالت کې د هم جنس بازانو پر یو کلب تروریستي حمله د یو جنایت په توګه غندلې او ویلي دي دا عمل یو ځل بیا ثابتوي چې د افغانستان خلک د تروریزم پر وړاندې برحق مبارزه کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې رسنیو ته په خبرو کې وکړې. دا حمله د عمر متین په نوم د یو امریکایي لخوا شوې چې په یو افغان الاصله کورنۍ کې زیږېدلی دی. په دې اړه تفصیل اجمل تورمان وړاندې کوي.
عبدالله عبدالله وایي افغانستان کله هم د هیڅ وی تروریستي ډلې ملاتړی نه و، بلکې د تروریزم قرباني دی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وزیرانو شورا د دوشنبه د ورځې تر غونډې مخکې رسنیو سره د خبرو پر مهال د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنګرایانو پر یو نایټ کلب تروریستي حمله وغندله. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه عمل یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې برحقه مبارزه کوي.
دا تروریستي پېښه موږ د یو جنایت په توګه غندو. دا یو ځل بیا دا ښیي چې د افغانستان خلک د ترور او وحشت په وړاندې په یوه برحقه مبارزه کړي، او په دې برخه کې موږ بې شمېره قربانۍ ورکړې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ په یوه اعلامیه کې دغه عمله غندلې ده، او پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې اوس مهال د امریکا په سفر کې دی هم امریکا غږ رادیو سره په یوه مرکه کې دغه عمله وحشتناکه ګڼلې او ویلي دي چې د افغانستان خلک تر هر چا زیات د امریکا د خلکو دغه درد احساسولی شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی عمر متین نومیده او د افغاني مخینې سره د امریکا متحده ایالاتو وګړی و. نوموړی له پولیسو سره په تیښته کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مرکز مسؤلان وایي ښایي چې د دغې پیښې په یادولو سره افغانان په راتلونکي کې د امریکایانو لخوا د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بدلون رانه ولي. د نوموړي مرکز رئیس روح الله امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شهروندای افغانستان وقتی داخل و بیرون از مرزهای امریکا میروند،
کله چې افغانان د امریکا له پوله بهر تګ راتګ کوي یا په امریکا کې د افغان په توګه ځان معرفي کوي، ښایي د امریکایانو په ذهن کې دغه پیښه تازه او د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به دا یوه پیښه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون رانولي.
د یادونه ده چې افغان حکومت تر دې مخکې د نړۍ په هیوادونو دا غږ کړی چې تروریزم قوم، دین، فکر او پوله نه پیژني، او د افغانستان اجرائیه رئیس په دې خبره یو ځل بیا ټینګار وکړ.
په همدې حال کې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې په فلوریدا کې د حملې لږ تر لږه 48 قربانیان پیژندل شوي او د 24 وژل شویو کسانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې د خپلو عزیزانو جسدونه ترلاسه کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن د خپلې راډیو البیان له لارې اعلان وکړ چې عمر متین په امریکا کې د دوی سړی و. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي چې د شباب په سټوډیو کې ده. فرشته،
خیر ست کلسب. د فلوریدا ایالت د اورلاندو شار والی ټیډی ډایر نن په خبري غونډه کې وویل چې دا پیښه د اورلاندو شار په تاریخ کې د ډیرو خونړیو پیښو او د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. ټیډی ډایر وویل چې د خپل پولیسو ویاړي چې د پیښې په وخت باندې عاجل حاضر شول او د نورو خلکو د وژل کېدو مخنیوي وکړ.
OPD and the other law enforcement agencies responded دی وایي د اورلاندو د پولیسو ادارې او د قانون د انفاظ نورو ځانګړو ځواکونو په ډېره تلولۍ د پیښې په وړاندې عکس العمل څرګند کړ او سلهاوو کسانو ته نجات ورکړ. هغوی حمله کوونکی وواژه او ګڼ شمېر هغه کسان یې خوشې کړل چې یرغمل شوي وو. طبي کارکوونکو ډېر کسان چې روغتون ته ورسول شوي وو له مرګه وژغورل. نو زما په فکر دا ټول خلک او د دې ښار ټول ښاریان نن اتلان دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره وایي چې افغاني الاصله امریکایي عمر متین چې د فلوریدا ایالت د اورلاندو ښار په نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او نه څلوېښت تنه یې ووژل، له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې خپله وفاداري اعلان کړې وه. د اف بی آی په وینا عمر متین تر حملې مخکې په امریکا کې د عاجلو حالاتو ځانګړو پولیسو ته ټلیفون کړی و او له اسلامي دولت سره یې د خپلې ملګرتیا پیغام ثبت کړی و. د امریکا پولیسو پرون څرګنده کړه چې عمر متین په اورلاندو کې د خلکو د وژلو مسؤول دی. دا د امریکا په تاریخ کې د یو تن له لوري پر خلکو د حملې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل کېږي. حمله کوونکی عمر متین د پیښې سیمې ته د امنیتي ځواکونو تر رسیدو وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دا یو تروریستي عمل و چې د کرکې له مخې شوی دی. د چین صدر اعظم لی کیانګ نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې د چین حکومت د تروریزم هر ډول عمل غندي او په دې پیښه کې له امریکایانو سره خواخوږي لري. عمر متین د شپې په دوو بجو د فلوریدا په پولس نوم یو کلب کې چې د امنیتي ساتونکو وو ورننوت او پر خلکو یې ډزې وکړې. هغه سیمه ته د پولیسو تر رسیدو وروسته له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. عمر متین نه ویشت کلن وو او د امریکا په نیویارک ښار کې زیږیدلی وو او دوه ځلې ودونه هم کړی وو.
ډیره مننه فرشته جلال زه قدر من اوریدونکو و مو اوریدل چې د عمر متین د اقدام په اړه د امریکا د استخباراتو فدرال ادارې او همدارس د داعش ډلې لخوا نوې تبصرې په خبرې شوې دي. خو له پرون سهار رئیس چې دا پیښه شوې پر ټولنیزو رسنیو هم د عمر متین د اقدام په اړه د نړۍ له هر ګوټه خورا زیاتې تبصرې او نظری خپرې شوې چې البته په اکثرو نظریو کې خلکو دا اقدام غندلی، مګر ځینو کسانو د دې پلوي هم کړې. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا یو مسلمان ته روا ده چې په خپل سر په یو اسلامي یا غیر اسلامي ټولنه کې څوک ووژني؟ پر دې موضوع اسمت څاروان د کابل د علماو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی سره مرکه کړې. ښاغلی حقانی د مرکې په پیل کې د دې قتل د شرعي جواز په اړه خبرې وکړې.
د غزوان چې دا کار کړی دی د شریعت لریګانه، شریعت ورته اجازه نه ورکوي، بلکې دی باید تابع دی عمل دی قوانینو وي. اما د چې دا کار کړی دی د شخصي انتقام باندې کړی دی او د شخصي انتقام وجه هغه د دې خپل مربوط ده. د هر ملک وګړي چې وي یا د غیږ تابع وي هغه خپل عدلي او قضایي ارګانونه لري. لکه څوره د مخکې د فاریاب خلکو یو طالب په عام محضر کې رانیولی ده او په خپل په مرمۍ باندې ویشتی وو، وژلی وو. اسلام هیڅ چاته د خودفرانه محکمې، د خودسره محکمې اجازه نه ورکوي او دوی باید دغه سړی د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی وای. نو د اسلام دین هیڅ چاته د خودفرانه اجازه نه ورکوي او دغه شخص چې دا کار کړی ده د په شخصي انتقام باندې کړی ده. او بل د دول قوانین دي، د دې قوانینو ته وګوري نو بیا هم دې سړی ښه کار نه دی کړی د قوانینو مطابق، ځکه چې بیا افغانانو ته په ټوله نړۍ کې په یو بل نظر باندې کتلی شي او په سپک نظر باندې ورته کتلی شي. او د جهاد موضوع چې ده، د جهاد لپاره که څوک دا خبره کوي چې دې سړی جهاد کړی دی، وایي چې دا مجاهد وو، نو جهاد قوانین لري، هر څوک جهاد نه شي تطبیقولی. جهاد لپاره اول د امیر امارت شرط دی چې امیر د قومندانۍ لاندې د جهاد وکړي، که هر څوک وي د هغې سرپرستۍ لاندې او د اسلام د قوانینو لاندې جهاد وکړي.
که دا مسله یوې خواته پریږدو چې د دې هیواد د قوانینو خلاف ورزي کړې ده، که چیرته یو څوک د زموږ دین نه مني، اسلام نه مني، یعنی هغوی په بل دین دي، آیا یو مسلمان له دې نظره کولی شي چې د نورو په کارونو کې کار ولري او ووایي چې تاسو ولې داسې کوي یا هسې نه کوي؟
دا قوانین چې دي چا ته اجازه نه ورکوي ځکه هغوی مسلمانان نه دي او هغوی د اسلام د دین خامیان نه دي. چې هغه د اسلام دین ته احترام وکړي. ماده چې دغه کار کړی دی دی په شخصي انتقام باندې کړی ده. د اسلام ډېر پراخ دین دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په مخ کې ډېر ډېر کارونه شوي دي. حتی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په شګو باندې اچولی و کشکاو به کفارو، یعنی بیرته صحابه کرامو یو کافر هم په شګو باندې وانه چې کښې نه کړه، بلکې هغې ته دعوت ورکړه په ښې لاره باندې هغې مسلمانان کړل. ډېر وګړي په امریکا کې شته دي چې زه معلومات لرم هغې د سړک په پارکونو کې ودرېږي، جاینمازونه واچوي، لمونځونه کوي، امریکایان ګوري، بیا راځي پوښتنې درنه کوي، هغوی د اسلام تشریح کوي او مطرح کوي ورته. زه فکر کوم چې د اسلحې نه به د دعوت طریقه او د دعوت کار ډېر کوو ورته چې استعمال کړی وای.
د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان نن د دوهم ځل لپاره د رایو په اکثریت رد کړ. د ولسی جرګې غړي وایي دا فرمان د قانون خلاف دی. له کابل یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې ډېر غړي په دې باور دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د حکومت د تقنیني فرمان تصویب د ستونزو د حل پر ځای نورو ستونزو ته لار پرانیزي. دغه جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له پخوانۍ ایجنډا پرته یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان رای ورکولو ته وړاندې کړ چې وکیلانو بیا د رایو په اکثریت رد هم کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د کمیسیونونو د مخالف او موافق رایو له اورېدو وروسته دا پریکړه داسې اعلان کړه. دی وایي درنو وکیلانو دوو ویشتو شنو کارتونو پرته د رایو په اکثریت د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، تشکیلاتو او صلاحیتونو فرمان رد شو. د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، جوړښتونو او صلاحیتونو فرمان حکومت څه کم دوه میاشتې وړاندې ولسی جرګې ته لیږلی و چې دغې جرګې بیا د لومړي ځل لپاره د تېرې شنبې په ورځ په ایجنډا کې شامل کړ. د شنبې په ورځ هم د مخالفو او موافقو ډېرو بحثونو وروسته دا فرمان د جرګې کمیسیونونو ته راجع شو چې وروسته بیا د ولسی جرګې د 15 کمیسیونونو څخه نه وي هغې ته د رد ځواب ورکړ. له دې وړاندې د جدي په میاشت کې هم د افغانستان ملي شورا د انتخاباتو په اړه د حکومت دا فرمان د رایو په اکثریت رد کړی و. حکومت په دویم ځل د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند تقنیني فرمان کې د ځینو اصلاحاتو په راوستو د هغې تصویب ته هیله مند و. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطندوس چې یو د دغه فرمان له مخالفینو دی وایي د فرمان د تصویبېدو ګټه یوازې د ملي یووالي مشرانو ته رسېده او بس.
امغو کسانو چې په حکومت کې غیر قانوني راغلي دي، هغه طرفداران دي، وختو چې دلته موږ باندې غیر قانوني تصویب کی د اساسي قانون خلاف باز نور تعدیلات هم پکې راغلي، ولکه د اجرایي ریاست چې وختو چې د صلاحیت ورکی د مقرریانو چې هغه خلاف د اساسي قانون ده، دا مورید تشویش دا و چې کچیر ته موږ دا تصویب کو دوی دا اوسنی کمشنران لري کوي، دوی پلان دا و چې کمیسیون نام داسې 50% تقسیم کی.
دا په داسې حال کې دا چې دولسي جرګې زین نور غړي وایي چې وکیلانو باید د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د زمینې برابرېدو په خاطر هغې ته دوهو رایه ورکړې وای. په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي په دغې ورځ د ملي شورا ودانۍ ته نږدې راټول شوي وو او له وکیلانو یې غوښتل چې تقنیني دا فرمان تصویب کړي.
او سم پام وکړئ د دې خبرې مجلې وروستي راپور ته. د یو څېړنیز راپور له مخې په نړۍ کې د اټومي سرکو شمېر د تیر کال په نسبت کم شوی، خو په راپور کې یادونه شوې چې هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري خپلې وسلې عصري کوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
تیر کال که څه هم هغو نهو هیوادونو چې اټومي وسلې لري نښې نښانې نه دي ښودلې چې خپلې دغه وسلې به له منځه وړي، خو په دې کال په نړۍ کې د اټومي وسلو شمیر کم شوی دی. دا د هغه څېړنیز راپور نتیجه ده چې د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ نوی خپور کړی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه کلنی راپور کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا ټولو د روان کال د جنوري تر لومړۍ نیټې 5,395 اټومي وسلې درلودې چې تیر کال شمیر 5,850 و. د دغو وسلو 4,140 سروکې د کارولو لپاره فعال دي، په دې معنی چې هغه د توغندیو په سر نښلول شوي یا هم د عملیاتي ځواکونو په اډو کې ځای پر ځای دي. د راپور له مخې دغه ټول اټومي فعال سروکې په متحدو ایالتونو، روسیې، برېټانیا او فرانسې پورې اړه لري. د سټاکهولم څېړنیز انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د اټومي وسلو زیرمې چې د سړې جګړې په کلونو په تیره بیا د 1958 لسیزې په نیمایي کې ډېرې زیاتې شوې او شمېر شاوخوا 10,000 ته رسېده اوس ډېرې کمې شوې او یو اساسي علت هم دا دی چې روسیا او امریکا ډېرې دغه وسلې له منځه وړې دي. خو له دې سره سره ویل شوی چې روسیا او متحدو ایالتونو دواړو د اټومي وسلو د عصري کولو پراخ او له لګښتونو ډک پروګرامونه مخته نیولي دي. له راپور سره سم نورو هیوادونو لکه چین، هند او پاکستان چې د اټومي وسلو کمی زیرمې لري بیا د دغو وسلو د فعال کولو د نوي سیستمونو پروګرامونه پیل کړي یا یې هم د پیلولو اعلان کړی دی. د اسوشیټ پرس د راپور سره سم اسرائیل چې هیڅکله نه دی ویلي چې اټومي وسلې لري یا د هغو درلودل رد کړي د اټومي سروکو لیږدولو لري واټن وشتونکی توغندی آزموي. ګومان کېږي چې شمالي کوریا به تر لسو پورې اټومي سروکې جوړ کړي وي. خو دا نه ده څرګنده چې دغه کمونیستي هیواد به د کارولو لپاره دغه وسلې تولید یا فعالې کړي وي. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ چې په 1968 کال تاسیس شوی او د لګښتونو یوه برخه د سویډن حکومت تامینوي په نړۍ کې د